زودیرو مشنوید.
سلام د ازادې رادیو د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. قدر من اوریدونکو د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادې رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنې واوري او باران اټکل کیږي. قدر من اوریدونکو لنډه خبري برخه ورسته راځي، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر کوي. په بدخشان کې یو شمیر ښځو د طالبانو د محدودیتونو پر ضد مظاهره وکړه او ټاکل شوی چې له روسیې او نورو هیوادونو څخه نور ځواکونه د ثبات د ټینګولو په هدف قزاقستان ته ورسیږي. شپږ خبرونه. ټاکل شوی چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار معید یوسف په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څانګې په هغه غونډه کې وکړه چې مشرۍ د ملي اسامبلۍ مشر استاد قیصر کوله. له غونډې وروسته د ملي اسامبلۍ پر ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی دی چې معید یوسف چارواکي له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې له خپلو اقداماتو خبر کړل. د بیان له مخې ښاغلي یوسف د اسامبلۍ مشر ته وویل چې د اسلام آباد لخوا له افغانستان سره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت په دې مرستو کې خواړه، درمل، د تودوخې وسایل او خیمې شامل دي. بیان زیاتوي چې د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ د حکومت جګپوړی پلاوی به ډېر ژر افغانستان ته سفر وکړي څو د طالبانو له حکومت سره د بشري مرستو پر موضوع وغږیږي. په بیان کې د سفر نیټه نه ده ښودل شوې، خو یو جګپوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده بېګا د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې ښایي پلاوی د جنوري په 18 کابل ته ولاړ شي. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. په بدخشان کې د ښځو د حقونو فعالې او د دې مظاهرې یوې تنظیمونکې سمیه نعیمی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زنان با مشکلات زیادی مواجه هستن.
خزی لری روستون زو سر مخامخ دی. خزی حق نلری چه درس وایی او کار وکړي. دی خزو لپار دی خوانزی و او پانتونونو دروازی ترلی دی. لطالبان واردو چه انجونو تا دی خوانزی و او پانتونونو دروازی پرانیزی دوی باید خزو تا دی ازاده او کار اجازه ورکړي.
لده مخی؟ په کابل او یو شمیر ولایتونو کې هم ښځو ورته مظاهرې کړي او طالبان یې تورن کړي دي چې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې کړې ژمنې نه عملي کوي. طالبان له ډېر وخته وایي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه پر یوې تګلارې کار کوي او په څو ولایتونو کې د نجونو لیسې او ښوونځي هم پرانستې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي طالبانو افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی دی. امیر خان متقی پرون د یو شمیر وزارتونو ویندویانو ته د وینا پر مهال چې رسنیو ته هم استول شوی وویل په کور دننه مالی سرچینې سنبال شوي دي. ښاغلی متقی وویل ورځ تر بلې پر بانکي سکتور فشارونه کمیږي او د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره څو ځله نقدي مرستې هم شوي دي. نوموړي دا ډاډ داسې مهال ورکړ چې ځینو نړیوالو بنسټونو د ژمي پر مهال په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی. ټاکل شوی چې په قزاقستان کې له قهرجنو اعتراضونو وروسته د ثبات د ټینګولو په هدف نن له روسیې او د ډله ییز امنیت د سازمان له نورو غړو هیوادونو څخه نور سرتیري قزاقستان ته ورسیږي. پرون ماښام له روسیې او بیلاروس څخه یو شمیر سرتیري هلته ورسېدل او په پام کې ده چې نن به نور روسي سرتیري او همداراز له ارمنستان او تاجکستان او د پارلمان د تصویب په صورت کې له قرغزستان څخه هم پوځي قطعې قزاقستان ته واستول شي. د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې پرون معترضانو پر دولتي ودانیو یرغل وکړ، ځینو ته یې اور واچاو او دوکانونه یې لوټ کړل. د ازادۍ راډیو قزاقي څنګه راپور ورکوي چې په لږ تر لږه دوو کوچنیو ښارونو کې هم د اعتراضونو پر مهال په نامعلوم شمیر کسان وژل شوي دي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي 18 تنه امنیتي سرتیري له معترضانو سره په نښتو کې وژل شوي او د 2000 په شاوخوا کې کسان نیول شوي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وایي چې په روانونه کې د مظاهرو له پایله لزرو زیات کسان ټپیان شوي او 400 کسان روغتونونو ته راوړل شوي دي، چې له دې ډلې 25 کسان د جدي مراقبت په څانګو کې بستر دي. په قزاقستان کې دا بی ساري اعتراضونه د جنوري په 2 په لویدیز منګیستاو ښار کې د پټرولو د بیو د لوړېدو په غبرګون کې پیل شول. د پاکستان د پیپل ګون مشر بلاول بوتو زرداری د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ پر مذاکراتو ژوره اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي زرداری پرون د ګوند مرکزي اجرایه کمیټې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې پټې خبرې تحریک طالبان پاکستان ته د تسلیمېدو په معنا دي.
د ګوند مرکزی کمیټې وسلوالو ته د حکومت د سلامی کېدو او د حکومت لخوا د پارلمان پښتون کې له پاکستاني او طالبانو سره د پټو خبرو پاړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
د پاکستان حکومت د بلاول بوټو زرداری د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د دفتر مشر تورن جنرال بابر افتخار د چهارشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې خبریالانو ته وویل چې له دې غیر قانوني ډلې سره خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 9 د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وزیر فواد چودري د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستاني طالبانو له تحریک ټي ټي پی سره د یو میاشتنی اوربند اعلان پر مهال ویلي و چې دا خبرې د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د دسمبر په 9 د اوربند له پای ته رسېدو راهیسې د وسله والې ډلې خپلو حملو ته زور ورکړی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلای شئ. د ازادۍ راډیو د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. او دا هم لومړی راپور. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د هیواد په 9 ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل کړی او د احتمالي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د دې ریاست د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به نن او سبا واوره او باران ووري. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې اوس خلک سیلابونو ځپلي او د ژمي له رارسېدو سره بشري مرستو ته د بېوزلو خلکو اړتیا هم ډېره شوې ده. د موضوع نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا په 9 ولایتونو خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، نورستان، کونړ او بدخشان کې د درنې واورې او باران احتمال شته. دغه ریاست پرون پنجشنبه په یوه خبر پاڼه کې د باران اندازه 15 تر 150 ملي متر پورې ښودلې او په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه هم تر 1500 او 150 سانتي متر پورې اټکل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وروستیو ورښتونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د باختر دولتي اژانس د راپور له مخې درې ورځې مخکې د شوې واورې او باران له کبله 11 تنه مړه شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت وایي هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو ته یې مرسته کوونکې ډلې لیږلي چې د سیلاب ځپلو لاسنیوی وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې اوبو کې گیر پاته وو د هلیکاپټرو په مټ ژغورل شوي دي. طالبانو له وروستیو ورښتونو وروسته طبیعي پیښو ته د رسیدو په هدف یو ځانګړی کمیسون هم جوړ کړ. دغه کمیسون چې مشري یې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغني برادر کوي، اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړه چې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو ته مرستې برابرې کړي. بلورته د ژمی پر رسیدو خوراکي او سون توکو ته د بیوزله افغانانو اړتیا د پخوا پرتله ډیره شوه او ځینې دا شکایت هم کوي چې مرسته مستحق کسانو ته نه رسیږي.
مرغ دیواری مرغ تفصیل د غرماش ولسوالی بدرس ولایت مشرایت کومک نه دی شوی.
زه محمد یم د فراه ولایت څخه سره په تماس کې یم.
ورور دغه امریک سراج د ټول طالبان خپل هغه ته نقل ګتورکی مستیت مرستي نه درچی د لطهار ځکه د ارکان دی دا پرون چې د طلایاتان راغلي او قویاتان را خپل ګت د امریک ورکول چې هغه ټول د طالبان خپل خلک و دا وسم د ټول غریبان پات دي
د دایکونډي د ولایت خبره کوم د پاتو د وسالي څخه کوم امریک سراج د په ترتیب راځي پر سره کال راځي کوم اړمن کسانان ته نه رسیدي د اسماسي یو کار دی
مرسته کوونکو سازمانونو له دې وړاندې خبرداري ورکړې و چې په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ له کبله به خلک سخت جمعې په مخ کې ولري په افغانستان کې له تیرو نږدې 15 میاشتو راهیسې چې طالبان واکمن شوي بېوزلۍ او بیکاری زیاته شوې که څه هم بیلابیلې ادارې د بشري مرستو په رسولو بوخت دي خو خلک او مسؤول چارواکي دا مرستې کافي نه بولي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
اوس هم ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي
نیویارکر مجلې په خپل اخیری غاڼه کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی بشري بحران ګرځېدلې مقاله په کابل کې په وروختون کې د بستر کوچنیانو په کیسه پیلېږي په سر کې لولو چې نوې زیږېدلې کوچنیان اکثره هغه مروازه نه لري لکه څومره چې باید یې ولري او د داسې ښځو شمېر مخ پر زیاتېدو دی چې د خوارځواکۍ له کبله تر خپل وخت مخکې ولادت کوي وروسته د ډاکټرانو په اړه راغلي چې وایي له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلې ډاکټرانو معاشونه نه دي ترلاسه کړي نیویارکر مجلې په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي د روان کال تر نیمایي پورې شای 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند ته اړ سي د نړیوال بانک په وینا بېوزلۍ په دې معنی ده چې د نړۍ یو وګړی د ورځې پر یو ډالر او 90 سنټه ګزاره کوي وروسته د طالبانو د یوه ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله لیکل سوي چې وایي د بېوزلۍ خبرې پروپاګاند دی او د طالبانو حکومت سرچینې او عواید لري چې د دوی د حکومت لپاره کافي دي د لیکوال په باور د طالبانو دا خبره ردول چې په افغانستان کې خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي د دې هیواد بحران نور هم زیاتوي مقاله یادونه کوي چې په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې یو پر ځان بسیا او خپل پښو ولاړ اقتصاد رامنځته نه سو چې لکه بلې اوس خبره تر دې رسیدلې چې خلکو ته معاش نور کول کېږي او خلک د لوږې ورځ شپې تیروي د مقاله په وینا په تیرو 40 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبانو د ملګرو ملتونو مرستندوی هڅو ته خنډ نه دی جوړ کړی خو په ورته وخت کې د افغانانو پر وړاندې ځپونکي اقدامات پیل کړي لکه په کندهار هلمند غزنی او کندوز کې د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې د راپور لمخې سلګونو کسان وژل سوي د نجونو پر زده کړو محدودیت وضع کړی شځې له کاره ګرځولي او ځایي خبریالان یې چپ کړي دي ډیپلوماټ خبرونه بیا د تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه یو مقاله خبره کړې ده مقاله د ملګرو ملتونو هغه راپور ته په اشاره پیلېږي چې وایي پاکستانی طالبان یو ځل بیا سره راټولېږي او چې مشرتابه یې په افغانستان کې دی خو د مقاله په وینا افغان طالبانو له افغانستانه د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو د ایستلو هیڅ نښې نه دي ښودلې او نه یې هم د هغوی مخه نیولې چې په پاکستان کې حمله ونه کړي د مقاله په وینا دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هڅه کوي نړۍ قانع کړي چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره اړیکې جوړې کړي د انډیپندنت په دې مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د تحریک طالبان پاکستان غړي شمیر له 4000 تر 10000 پورې دی
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیز ځانګړی پروګرام د ازادۍ رادیو مجله خبريږي خو له هغه مخکې د دې خبرونې یا د دې لنډې خبري برخې وروستای راپور واورئ چې یو نړیواله مسله ده د امریکا ولسمشر جو بایدن پر مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ تور پورې کړی چې د 2020 کال د انتخاباتو پر مهال دروغ یو شبکه چلوله بایدن دا توندې څرګندونې د کانګرس پر ودانۍ د جمهوری غوښتونکو ګوند پلویانو د یرغل د لومړنۍ کلیزې په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وکړې پر کانګرس د ترامپ د پلویانو په پروسګن یرغل کې چې پر دیموکراسۍ بریدو بلل شو لک تر لږه 15 کسان ووژل شول په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اسد الله لودین وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د ودانی یا کپیټل له هغې خونی وینا کوله چې تیر کال د پاریدل مظاهره چانو د یرغل د څپو شاهده وه. پر کانګرس د جمهوریت غوښتونکو په دې برید کې چې د 2021 کال د جنوري په شپږمه وشو، لکتر لګه 15 تنه ووژل شول او څه باندې 100 پولیس افسران ټپیان شول.